میں تو تجارت حکومت طالبان گشائش یافت.
سهار شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېر وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپل ایکس پنه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونی اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپرول، هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. خغلی اندیشه ورمورز له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګ پوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پات شول او اوس خدای د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربان موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو 40 ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو، چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی ماکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علا محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزې ترلاسه کړي او ډیر ژر به په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کیدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات به هی ډیر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړي دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړي دي او ویزې نه ورکوي.
په غزنی کې د وروستیو اوریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
که بندونه وتړل نو بیا مو څه هیله من دي چې خدای مهربان سږکال کې بیا دونه اوبه پیدا شي سادي موږ ځینې سټیکښت راوبو.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري فعال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ورسته لدی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوې او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تامې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي. د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخواني پلان له مخې خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان له مخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیلې ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقۍ تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقۍ نړیوال شورا د افغانستان د موسیقۍ هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقۍ د حقونو د اتل لقب ورکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګړو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاری ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کېږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. مانی دلته مجبوري چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو مانی، نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. د هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولی.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچیانو زندگی لري. موږ د مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالي غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ماته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ ورپیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلا درې ورس و دوورس کې ناست یو، وسپېرته پښوته ځو، کار نه سپېدا، بېرته را ولاړ کوته، دروازه را روان یو، بېرته روان کوته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار مار برابر.
زما نوم زیدالله، موږ د روزانۍ دپاره راوتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډېره الون را پسې، یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار مې سپینځری دي. ساز م کمزور، یو بل اندوالم لرم، ما څنګ ته ناست یو، سازم کمزور دي. پسې اولس پېژې موږ ته کار نه را پیدا، ساری څه ناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلعاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو. د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفر کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس فلعاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې د دغه د نساجي په پیرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند په لومړنیو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوری پال ګوند کې دننه سیالۍ د سه شنبې په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمېر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبې یا لوی سه شنبې په نوم یادېږي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندي نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ټرمپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ټرمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رائے ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثرو مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړي. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې ده ته رایه ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنه کړي.
ټرمپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولی شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 3 ټاکنیزې استازولۍ خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه و ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې 3 نندارتون کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شو، د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 300 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دوه موره چې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی، د کاروانګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې، او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونی چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو ګډون په داسې پسې لکه سرقۍ غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري، او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان ورته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي، د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي، او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې سرپرست پرویز حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې خونې لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوي دي.
موږ خپله وړتیا وښودله. زموږ یو شمېر توکي دلته ډېر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه، د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا د تعرفې په برخه کې ده چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډېره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 110% تعرفه اخیستل کېږي.
ښاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنې نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په پنځاویا غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند پنځلسو شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواد بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدون کور سره او سید خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سکل زیاتې واورې شوي او خلک ډېر ورته خوشاله دي. خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ هفته سیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق زموږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت
شاخوا یا کلن حاجی سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلی اوسیدونکی دی.
دا زرند دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې وسم آثار معلومیږي.
حاجی سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرندې څه ورو ورو ودرېدې، اوبه کمه شولې، خشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتوب لسو کلو مخکې لا یوه زرنده پاته و. دغه اثار اوسم شته، اوسم پاله د صرف په دیوالونه ګر شوي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کور هغه کلی پورې زموږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهره دي، هغه د کاریز غونډې ویني تر هغه جه پورې دي. هر څه مځکې دورې تر مکتب هم لاکته دي، موږ مځکې دي. هغه سپین مکتب څه دي معلومېږي، تر هغو لایلاندې مځکې دي. هفتهسیا
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسیدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوي دي.
حاجي
نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بی لاس بی پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده، نوې پښتنه به په دایرو ول. اوس که د موسسې کومکې یو خو خلک هم د اقتصاد ضعیفه شو. نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خرواره برشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندونه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه ده چې په موږ د اوسه اثر ته چې ګورو، د هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو. که بندونه وتړل سي نو بیا موږ ورته هیله مند یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نستې کښت را وبکړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجی نیاز محمد دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ شو. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع شي جوړ شي، دا ټول وغځ استفاده ځینې کولی شي او ټول کاریزونه بېرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي.
د سهار شپږ